د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزه د نن د کندهار په لوی جمعه کې د خطر لمونځ ادا کړ او په هیواد کې د شریعت پر جرید چارې کې دوه ټینګار وکړ. د مولوی د خطر لمونځ وروسته په وینا کې د هغه وینا زی بوله مجاهد په خپل ټوټر پاڼه کې د ویل چې د شریعت قانون د ملکیتو په برخه کې دوی د هیڅ تر اغیز لاندې نه دي او په دې برخه کې هیڅ ډول معامله هم نه کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویلمی په خبرولو سره په مرکز ولایتونو کې له ټوله میتیو دفاعي ادارو په کلکه وختنه کړې ده چې د اختر په مناسبت د خوښۍ ډزنې کوي. په لامې کې چې د دې وزارت په خپله ټوټر پاڼه خبره شوې ده ویل شوي دي چې د تخلف په صورت کې به له متخلفینو سره جدي چلند وشي. چارواکو په پروان ولایت کې د بازارونو او په بخښنې سره د بارانونو او سیلونو له امله خلکو ته د مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکړی ده. د پروان د کوی صافي ولسوال مولوی عبدالمتین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیره شپه د ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د سختې ګلۍ او بارانونو په نتیجه کې سیلن راوتلی دی چې اوسلو 15 کورونه یې ویجاړ کړي او یا هم په نسبي ډول له منځه وړي دي. د صافي په وینا د دغه سیلونو په نتیجه کې له 300 زیات څاروي هم تلف شوي دي. او د سویډن صدر اعظم د نیوزل بیا وویل چې سویډن تر اوسه غواړي چې د ناټو هیواد غړی شي، هغه که د راتلونکي میاشتې د لیتوانیا له سرمشري د مخکې وي یا وروسته وي. سویډن او فنلند تېر کال پر اوکراین د ناټو د روسیې له یرغل وروسته د لسیزې ناپیل دریځ یوې خواته کړ او له ناټو سره یې د یوځای کېدو پرېکړه وکړه. فنلند په 13 اپریل میاشت کې د ناټو رسمي غړی شو، خو د سویډن د غړیتوب پروسه د ترکیې او هنګري د مخالفت له امله ځنډیدلې ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه او درنښت، لوی اختر مو مبارک شه. یو ور بیا درته د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه وړاندې کوو. د کرکټ په نړۍ کې د افغانستان ملي او نورو لوبډلو سیالۍ خورا زیاتې دي. د دې کال تر پایه پورې به افغان لوبډلې په بیلابیلو لوبو کې بوختې وي. د روان کال تر ټولو ستر ټورنمنټ 500 نړیوال جام دی چې مهالویش یې اعلان شو. همدارنګه د ایمرجنګ ځوانانو ترمنځ د آسیا جام سیالۍ هم ډیر ژر پیلېدونکې دي چې افغانستان هم پکې ګډون کوي. افغان کرکټ بورډ یو وار بیا د افغانستان شلوریز غوره لیګ د دویم پړاو د پایل خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان فوټسال ملي لوبډله هم په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان یو نابینا لوبغاړي په انګلستان کې د سرو زرو 2 مډالونه ګټلي دي. او د دې ترڅنګ د استرالیا او انګلستان د خزینه او کرکټ لوبډلو ترمن د یوازنی ټیسټ لوبې حال هم درکو. دا ونه مدرته د ځانګړي مرکې پترت کې یو اربیا د کرکټ بورډ له پخوانی لوبغاړي او سنی روزونکو دولت خان احمدزی سره مرکه کړې ده. او په دې مرکه کې د افغانستان کرکټ ادارې د ټاکونکو ډلګۍ د غوراوی پر پالیسیو غږیدلیو. زه بختیار ساحل پلی د افغانستان او بنگلاديش دراتلونکو سیالیونه کو. د افغانستان کرکټ ټیم ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنۍ او شلوریزو سیالیو لپاره 4 تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویل دي چې دغه کمپ یې په بزوبۍ ښار کې د لا چمتووالي په موخه پیل کړ. که څه هم یادې ادارې د شلوریزو سیالیو لپاره لا لوبډله نه ده اعلان کړې، خو د ورځنیو سیالیو لپاره روانه ونۍ د 19 کسیزې لوبډلې ترڅنګ 10 احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اکل ازادي راډیو ته ویلي دي چې یا تمریناتي کم کې د شهزاد محمدي په ګډون ځینې پخواني لوبغاړي هم وربلل شوي دي. ټاکل شوی چې افغانستان او بنگلاديش د جولای په 15 نیټه د 3 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د دې لوبلړۍ دویمه سیالي به د جولای په 8 او وروستۍ به په 14 نیټه وي. د غراز دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په 14 او 16 نیټه 2 شلوریزي سیالۍ هم ترسره کړي. بلور ته د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره کرکټ بورډ یو داسې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې ځینې پخوانی لوبغاړي هم پکې شامل شوي دي. دغه سیالۍ راتلونکي میاشت د شپږ آسیایي هیوادونو په ګډون په سریلانکا هیواد کې پیلېږي. کرکټ بورډ ویل دي چې دا سیالۍ افغان لوبډلې ته ځکه مهمې دي چې غوره وړتیا ښودونکي به نړیوال جام ته غوره شي. په دې تړاو بشپړ رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آسیا جام د راتلونکو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه.
کرکټ بورډ د دوشنبه پر ورځ د جون پر شپږ وشتمه نیټه په یو خبر پاڼه کې دغه لوبډلې ته د افغان عبدالیانو نوم ورکړی دی او ویلي دی چې شاهد الله کمال به په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې لوبډل مشري کوي. د کرکټ آسیایي شورا د مهالویش پر اساس دغه سیالۍ د جولای میاشتې پر څوارلسمه نیټه په سریلانکا کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر درویشتمې نیټې پورې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ټاکونکي ډلګۍ د دې سیالیو لپاره د ځینو پخوانیو او تنکیو ځوانانو په ګډون لوبډله اعلان کړې ده چې په ترکیب کې شاهد الله کمال لوبډل مشر، نور علي زادران، احسان الله جنت، زبید اکبری، ریاض حسن، اسحاق رحیمی، وکټ ساتونکی اکرام الخیل، علا نور ناصری، بهیر شاه محبوب، وفادار مومن، نوید اظهار، ضیاء الرحمن اکبر، شرف الدین اشرف، سلیم ساپای، ابراهیم عبدالرحیم زای او بلال سمی شامل دي. دغه راز عبدالملک، اصغر اتل، عبدالباقی او زهیب زمانخیل په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل سوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل سوي چې افغان لوبډله به په دویم ګروپ کې د سریلانکا، بنگلاديش او عمان هیوادونو په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. دغه راز د دې سیالیو په لومړي ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او نیپال سره سیالي کوي. د دغو سیالیو د اصولو له مخې د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې د نیمه پای لوبې پړاو ته رسیږي او پای لوبه به د جولای پر درویشتمه نیټه ترسره کیږي. افغان لوبډله به لومړۍ لوبه د جولای پر څوارلسمه نیټه د عمان، دویمه سیالي به د همدې میاشتې پر شپاړسمه نیټه د سریلانکا او وروستۍ لوبه به د جولای پر اتلسمه نیټه د بنګلادیش په وړاندې ترسره کړي. د ویلو ده چې د آسیا ایمرجنګ سیالیو تر پیل وړاندې به افغان لوبډله د بنګلادیش هیواد په وړاندې د جولای پر اوومه، نهمه او یولسمه نیټه درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي.
اوس هم د کرکټ د 500 نړیوال جام په تړاو د کرکټ نړیوال شورا له لوري د سې شنبې په ورځ د جون په 20مه نیټه د 500 نړیوال جام مهالویش په ډاګه شو چې لمخې به هر لوبډله یو د بل پر وړاندې نه سیالۍ ترسره کوي. د خبرې شوی مهالویش لمخې سیالۍ د اکتوبر میاشتې په 15مه نیټه د انګلستان او نیوزیلند په لوبي سره په احمد آباد ښار کې پیلېږي. دغه مهالویش خیر چې د افغانستان ملي لوبډله به د اکتوبر په 10مه نیټه خپل لومړی سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې ترسره کوي. دغه راز دویمه سیالي د اکتوبر په 11مه له هندوستان، په 14مه له انګلستان، په 13مه له نیوزیلند او په 13مه له پاکستان سره ترتیب شوې ده. افغان لوبډله به د اکتوبر په 13مه نیټه د نړیوال جام د لارموندنې پړاو له دویمې او د نومبر په 3مه نیټه له اول لوبډلې سره سیالي کوي. په دې نړیوال جام کې د افغانستان او استرالیا سیالي د نومبر په 10مه نیټه په نظر کې نیول شوې ده. یاد لوبډله به خپل وروستۍ سیالي د سویلي افریقا پر وړاندې د نومبر میاشتې په 10مه نیټه په احمد آباد ښار کې ترسره کړي. د ورده چې د 2023 زیږدیز کال 500 نړیوال جام به د هندوستان د لسو سترو ښارونو په لوبغالو کې ترسره شي او پایلو به د سپتمبر په 19مه نیټه وي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دی چې د 500 نړیوال جام د ټراپۍ سفرې پیل کړی دی او په لومړي ځل لزمکه څخه 1,60,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی و. په همدې تړاو د جون په 26مه نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبر پاڼې کې ویلي دی چې دغه ټراپۍ سټراتوسفیر طبقې ته خېژولې وه او له هغه ځایه په یو ځانګړې وسیلې کې د هندوستان احمد آباد ښار ته ښکته کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي د جون په 20مه نیټه به بیلابیلو هیوادونو ته د دې ټرافۍ سفر پیل شو او دا ځل به 300 هیوادونو ته ولیږدول شي. په دې هیوادونو کې کویت، بحرین، مالیزیا، د امریکا متحده ایالات، نایجیریا، یوګاندا، فرانسا، ایټالیا، نیوزیلند، استرالیا، پاپا نیوګینی، پاکستان، ویسټ انډیز، سریلانکا، بنگلاديش، انګلستان، سویلي افریقا او کوربا هندوستان شامل دي. د 2023 500 نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا ټراپی به ورته سفر ونه کړي. د ولید چې په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټراپی افغانستان ته لیږدول شوی و. د کرکټ نړیوال جام په تړاو بل خبر دا ده چې د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې سیالیو لومړی پړاو پای ته ورسید او څلور لوبډلې له دې سیالیو بهر شوې. دغه سیالۍ چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه په زیمبابوې هیواد کې پیل شوې وي، ایرلند، امریکا متحده ایالات، عربي متحده امارات او نیپال هغه لوبډلې وي چې بل پړاو ته لمخکې تک پاتې شوې. د دې سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوي، ویسټ انډیز او هالند لوبډلو بل پړاو ته لار موندلې ده. دغه راز په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، سکاټلند او عمان لوبډلې د شپږ غوره لوبډلو پړاو ته رسیدلې دي. باید وویل شي چې دویم پړاو ته سریلانکا، زیمبابوي له څلورو نمرو سره، سکاټلند او نیدرلینډ له دوه نمرو سره، او ویسټ انډیز او عمان بیا پرته له کومې نمرې رسیدلې دي. په دې پړاو کې به ټولې شپږ لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي، او هغه دوه لوبډلې چې د نمرو په جدول کې پاول او دویم مقام کې ځای نیسي، نړیوال جام ته به لار پیدا کوي. د ولیده چې دا سیالۍ د جولای په 9 نیټه پای ته رسیږي. د کرکټ بورډ ادارې په یوې بلې خبر پاڼې کې ویلي دي چې هوډ لري د افغانستان شلوریزه غوره لیګ دویم پړاو ترسره کړي. دوی وایي چې د بورډ مشرتابه او ممبرانو په دې تړاو څو ځل ناسته کړې ده، او تر هرې ناستې وروسته د دې سیالیو کولو ته لا نږدې کېږي. تر دې دمه یې نه دي ویلي چې دا سیالۍ به کله ترسره شي، خو وایي ډېر ژر به یې نیټه معلومه کړي. تفصیل امید ظهیر مل څخه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ د دویم پړاو تر سراوي لپاره یې هوډ کړی دی، او په مناسب وخت کې به یې وکړي. کرکټ بورډ د یک شنبې په ورځ په یوې خبر پاڼې کې لیکلي چې د بورډ مشرتابه او د بورډ غړیو د ویناستې پر مهال د یاد لیګ د دویم پړاو سیالیو د کولو په اړه هر اړخیز معلومات شریک او پریکړه وشوه. یاد ادارې ویلي له دې وړاندې د یاد غړو ترمنځ په کلنۍ ناسته کې بدې ټینګار شوی و چې څو د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ دویم پړاو سیالیو د ترسراوي په موخه د بورډ غړو تا کړه کړنلاره، سوداګریزه بیلګه او قضیه، او همدارنګه د لومړي پړاو د ستونزو، نیمګړتیاو او خنډونو په تړاو راپور وړاندې کړي. په دې خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د دویم پړاو سیالیو لپاره ټاکل شوې کمیټې په هر اړخیزې کړنلارې، سوداګریزو بیلګو او قضیو کار کړی، او په یاد ناسته کې د بورغړیو ته ترشح کړل. دغه راز په دې ناسته کې ویل شوی د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ لومړی پړاو چې په 2018 کال کې وشو، له ډېرو ستونزو او نیمګړتیاو ډکو، ځکه الابل پړاو نه دی شوی. همدارنګه په دې ناسته کې پریکړه شوې ده چې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې د وروستیو لوبو بشپړ رپورټ به هم د بورډ غړیو ته ورکول کیږي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ په 2018 زیږدیز کال کې د 15 لوبډلو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې وشو چې بلخ لیجنډز لوبډلې اتلولي ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
هخوا د استرالیا د خزینه او کرکټ ملي لوبډلې د انګلستان پر وړاندې د ایشیز لوبلړۍ په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې د 9 منډو په توپیر بریا خپله کړې ده. دغه سیالي چې د جون په 16 نیټه پای ته ورسېده، انګلستاني لوبډلې ونه کړې شول د استرالیا د 218 منډو هدف پوره کړی، او ټول لوبغاړي په 128 منډو وسوځېدل. د دې ټیسټ سیالۍ په چا استرالیا ګټلې وه، په خپلو دوو پاڼو کې 453 او 255 منډې کړې وې. دیا د لوبډلې لپاره انیبل سودرلینډ 132 او الیاس پیری 99 منډې کړې وې. دغه راز په دویمې پاړۍ کې بیا بیت مونی مخکخه وو 50 منډې وکړې. د انګلستان په توپ اچونکو کې سوپیا د استرالیا 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلستان لپاره د توپ وهنې لومړۍ پاڼۍ تاریخي وه. دوی که څه هم د استرالیا له لومړۍ پاڼۍ لس نمرې قرضداري پاتې شول او 463 منډې وکړې، خو ټامي بیموت پکې غبرګ سلیزه ووهله او 208 منډې وکړې. دا لومړنۍ انګلستاني لوبغاړی شوه چې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره غبرګ سلیزه وهي. یا د لوبډلې په دویم پړاو کې خطو په هنه ونه کړې شوه، او ټول لوبډلې د لوبې د 15 ورځې په سهار په 128 منډو وسوځېده. استرالیا ته په دواړو پاڼو کې اشلی گارډنر 12 وکټې واخیستې. هغه په اول پاڼه کې څلور او په دویم پاڼه کې اته لوبغاړي وسوځول، او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. د ولید چې تر دې وروسته به د دې هیوادونو د خزینه او لوبډله ترمنځ د ورځنۍ او شلوریزو لوبو لوبلړۍ پیلېږي. اوس له کرکټ ورا خوا د زغاستې د وی سیالۍ په تړاو، په انګلستان کې میشت افغان نابینا ولی محمد نوري د زغاستې په دوه سیالیو کې اتلولۍ ګټلې دي. دغه سیالۍ د یک شنبې په ورځ د جون په 15 نیټه په لندن کې ترسره شوې. ښاغلي نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سیالیو کې له بېلابېلو هیوادونو څخه 80 نابینا او نیمه نابینا لوبغاړو ګډون کړی، او دی پکې د افغانستان په استازولۍ ولوبېده. نوموړي په دې تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي:
دغه سیالۍ چې نن تر سره شولې، دا په نامه د میټرو بلایند سپورت یادیږي، یعنی یا میټرو گیم. په دغه سازمان کې نابینایان او نیمه بینایان لوبغاړي ګډون کوي، چې لبیلابل هوادونو ورته لوبغاړي راغلی ول. ما په دغه یاد سازمان کې د افغانستان لپاره استازیتوب وکړ، د افغانستان لپاره مې پکې سیالي وکړه چې په نتیجه کې مې د افغانستان لپاره دوه د سرو زرو مډالونه وګټل. یا د سیالۍ کې ما دوه فارمټو کې رقابت وکړ، 400 متر او 1500 متر، چې دواړه چټکې منډې دي. نو سیالۍ مې البته سخته وه، ځکه دوه سیالۍ ولې د دواړو سیالۍ ترمنځ 1 ساعت پکې وقفه وله، ځکه چې یو وسو پس 1 ساعت بعد بله وشوله.
د والد چې ولی محمد نوري تر دې وړاندې هم د ځغاستې او لامبو وهنې په ګڼو نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه او جامونه ګټلي دي. اوس د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو په تړاو د فوټسال د آسیا ملتونو جام د لارمندنې په سیالیو کې د 54 لاري افغانستان په بی ګروپ کې راغی او سیالانی معلوم شول. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دغه 54 د جون په 22 نیټه د ماليزیا په کوالالمپور ښار کې ترسره شو. د فدراسیون د خبر پر اساس افغان لوبډله به د انډونیشیا، سعودي عربستان او ماکایو هیوادونو پر وړاندې سیالي وکړي. د آسیا د ملتونو جام د لارمندنې پړاو سیالي د روان کال د اکتوبر میاشتې په 8 نیټه په انډونیزیا هیواد کې پیلېږي چې تر 18 نیټې به دوام وکړي. ولکېږي چې د دې لوبو د ټولو اتو ګروپونو مخکښ یو د دویم مقام ګټونکي و لوبډلې به د 2024 کال د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کړي. د غراس په اول خبر کې بیا ویل شوی چې د فوټسال ملي لوبډله به په راتلونکي میاشت کې د کافا اتلولیو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د یکشنبه په ورځ ویل چې افغان لوبډله به په خپل لومړی سیالي کې د جولای په 28 نیټه له قرغیزستان، په 30 له ازبکستان، په 28 له ایران، په 28 له تاجکستان او په 30 نیټه له ترکمنستان هیواد سره مخ شي. دغه سیالي د مرکزی آسیا یا کافا د تلولې په پار په تاجکستان کې ترسره کیږي. باید وایو چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې په خپل وروستي بهرني سفر کې د دوستانه سیالیو پر مهال 3-0 پر وړاندې د لبنان هیواد ته ماتې ورکړه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د لوبله میدان د خبرونه په دوی منیمای کې مدرته ځنګړې مرکه چمتو کړې ده. دا ونې مو د افغان کرکټ بورډ ادارې د غراوی کمیټې د سلیکشن پر پالیسۍ او ورسته ټاکنو خبرې کړې دي. د دې کمیټې ورسته ټاکنو خلک حیران کړي دي او د افغان کرکټ لپاره د خطر زنګ هم بللې ده. پم دې تړاو بل په خاني لوبغاړي او روزون کې دولت خان احمدي سره مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واوري.
پیل به لدی وو کو د غراوی کمیټې مشر اسد الله خان د سلیکشن پر پالیسۍ روان ده.
په دې حالاتو کې سی مونږه خپل پاتوي سکالي د سلیکشن پاتوي مکمل سبه نه ده، فرست کلاس نه ده سوي، لیست نه ده سوي او ډیر هغه تورنمنټونه داخلي میس دي چې هغه کې مونږه باید لږ نه مونږه باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ایمیلی لوبډلې ته انتخاب کو، هغه پروسس د سلیکشن څخه ده لا پاتې ده. یو شای سیدل ته دا یو سلیکشن پالیسی پلیکول دی، یو د سلیکشن پروسه ده، د یو لوبغاړي پروسس ده، سیا پروسس لا مکمل نه ده او پالیسی سیده په دې حالاتو کې پلیکول دی زیات مشکل دی، ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیس کمپونو کې، کتل کیږي دغه د روزنیس کمپونو په ولټیا باندې سیده انتخاب کیږي، نو سلیکشن پالیسی پلی کول په پرمانه باندې مشکل دی. نن سبا مشکل دی افغانستان کرکټ بورډ لپاره
د لوبغاړي د غوړه کولو لپاره معیار څه شې دی او د کرکټ بورډ پالیسی څه وایي؟
دوم سوال کې یو مهم ټکی دا ده چې کومه د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته ونه ګورو او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولاپمنت پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولاپمنت پروګرام ته وګورو، نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو، ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهمه ده. هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي د دوی پروژنه باندې، یعنی د لوبغاړو په ډیولاپمنت باندې کار کوي کنه کوي. کچې ته دلته موږ خېل لوبډلې جوړو، نو دې مطلب دا رسې موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده. کچې ته دلته موږ پورا کار نه کوو، په ډومېسټک کرکټ پورا کار نه کوو، انډر 19 صحیح نه انتخابو، ایمرجینګ ټیم نه انتخابو صحیح، نو موږ مطلب دا چې په ډومېسټک کرکټ یا دیننه په داخل کې صحیح کار نه کوو لګي. په دغه آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډېر اړینه ده چې موږ دغه دوه ټیم ډېر صحیح وګوري. او ایمرجینګ د دې لپاره دا ټورنمنت ورکوي اکثر د دې لپاره کوي چې موږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لار نه پیدا کړي، هغه لوبغاړو باندې څومره کار وي، هغه اوس ایمرجنګ ته راغلي دي که نه، یا په ایمرجنګ کې هغه اوس څنګه دي، او د دې بل مقصد دا ده چې نور ملکونه کچې ته ایمرجنګ ټیمونه راولي نو کاونه منګټو نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کال کې د غول ملي ټیم نه منګا بیا ګټو وجه دا ده چې منګا دا ایمرجنګ کې وهو ترې ګټو بیا په آینده دوه درې کال کې د غو ایمرجنګ د نور ملکونو ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته راځي او د منګا ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته ځي دا بیا ښکاره خبره ده چې بیا به د غو ملي ټیم ته منګا شکست ورکو دا د ایسي د پاره ډیر اړین او ډیر مهم ده بل دا ده چې کچې ته منګه دلته د خپل پالیسی سیده د منګه د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجنګ د پلیرانو په شکل کې پالیسی ونه ده منګه ډیرای سیده د سلوغاړي لرو سی هغه د ملي ټیم برخه و ډیر وخت د پاله د ملي ټیم برخه و هغه بیرته ایمرجنګ تر اوستل د دنیا ته سی پیغام نه ورکی
جالب دا و چې نور علي زدران شرف الدین اشرف او سن الله جنت د ایمرجنګ اسیا جام په لوبډله کې اعلان شول دا ټاکنه څه هدف لرلې شی او کنورې مسلې دي
دریم سوال تدیر اعظم دا یو پیغام ده د یو دیسه پیغام ده د ډومېسټک کلوبغاړو لپاره د ای سی سی لپاره ای سی سی لپاره د نور ټول دنیا لپاره کچې ته منګه دیسه لوبغاړي په ټیم کې لوبو سی هغه خو د منګه د نېشنل ټیم برخه وو یعنی منګه شاته بالکل کار نه کړې منګه بیرته مجبوري وسې د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجنګ په شکل کې لوبو نو دا نه د ډومېسټک کلوبغاړو لپاره خپ پیغام ده او نه د دنیاوالو لپاره نه د ای سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل لپاره منګ په دې ځای کې کچیر ته د بایلونو نو ډاریګو نو باید وی بایلول دینه باید ونه درسو منګ باید ځوان لوبغاړي ووزو ځوان لوبغاړو باندې و بایلو سه وته منګ انټرنیشنل کرکټ وروخیو هغه بخپل ځانو ګوري سم سمره اوبو کیو سمره مهنت آینده کې راته پکار ده نو په دې شکل کې به منګ هغه لوبغاړي پر روان دو کالو کې خپل ځان په ځان آماده کړي دي انټرنیشنل کرکټ د پاره کدا سي نبي نو منګ به د سې لوبغاړي سي منګ ملي ټیم کې پاتې سوي دي عمرونه ډیر زیات دي هغه منګ پیژنو هغه ډیولپمنٹ لدینه رسته به ډیر زیات مشکل ده مشکل ده چې نور ذاتی ما پرمختګ وکي او د ډیولپمنٹ په حالت کې دي هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي باز لوبغاړي نو مطلق ځوان لوبډله انتخاب په کارو دي ما په ان باندې
په وخت کې ملي لوبډله له بنگلاديش سره سیالي لري بیا ایمرجنګ کپ هم شروع کیږي ګڼ لوبغاړي په دواړو لوبډلو کې اخیستل شوی دي دا یو ډول ګډوډي نه ده
بالکل دا د سې لګ عجیب غونته ده چې لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو بیرته راغله ایمرجنګ ته او روزنیس کمپونه له ملي ټیم سره کیږي کوم د ایمرجنګ ټیم کیم سی وو هغه کې ډیره یاغ لوبغاړي نخ کاری دلته په کابل کې هغه له ملي ټیم سره بوختو او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب سوی وو هغه بیرته په ایمرجنګ کې انتخاب سو نو دا یو کمپیوژن دا ما سیدیا په دوی سره غږ سره کم مینیج کړي ځکه بیرته ملي لوبډله تقریبا ډیر لوبغاړي ملي ټیم نه راغله یغه ځای ته بیرته له د ملي ټیم له هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي کڅنګ به کیږي هغه هم لا معلومه نه ده او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري و کدا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجنګ کې به دا خلک زی نو دوی یو والی یو ځای کیمپ او روزنیس کمپونه یو ځای په کارو تر سو پورې هغه د ټیم یو والی د ټیم کمبینیشن سي ډیر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وای نو دلته کوم په نور لوبغاړو وسو پیسې په نور لوبغاړو مصرف سوی هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن څه کوم لیست منګولې د انتخاب سو
اسد الله خان ویل دي لدی ټاکنو مو خدا د چی نړیوال جام ته غوړه لوبډله وټا کی د نړیوال جام د لوبډله ټاکلو لپاره همدا سملار ده
د ما پان باندې سم لوبډله انتخاب سیدا دا یو برخه ده کومګه چیرته ګو وایو سی منګه سم لوبډله انتخاب یو برخه ده سی انتخاب لاله وسه پوري مطلب د دې خبرې مطلب د اسد الله خان د دستر وسه پوري لا انتخاب صحیح نه ده انتخاب ته لا مونږ نه یو رسیدلی انتخاب لا وخت نیسی نو دا به تر څومره وخت پوري یا څومره وخت بنیسی کله به دې ته مونږ د انتخاب ته سیدا نو ټکې ګدو تر څو مونږ لوبډله جوړ کو دوه برخه سی له انتخاب نه ډیره زیاته مهمه برخه ده چې هغه د ټیم تیاری ده هغه د ټیم منیجمنت ده هغه د ټیم یو والی ده د ټیم کمبینیشن ده چې هغه به کله کیږي هغه خپل یو پروسس ته یو وخت نیسی هغه وخت په دې باندې نسی ډیر ځای ډیرای لوبغاړي په سپینر باندې کمزورې دي د ډیرای لوبغاړو سټرایک روټیشن نه رسي ډیرای لوبغاړي چې دي په شارټ پیچ باندې اوټیږي ډیرای لوبغاړي چې دي درې سو رنز نسی چیس کولای دي موږ ټیم خپل درې سو رنز نسی کولای پاس بولینګ کې څه برخه مشکلات دي فیلډینګ سي دي موږ ته وګوري فټنس دي موږ وګوري دا په خپل باندې یو غټ پروسس ته سي دا پاتې ده نو اوس پورې سلیکشن هم لا پاتې ده نو لوبډله به کله جوړیږي نو د شیانو ته ډیر خوان لا فکر کارو سدا شین وس باید مکمل وای دا ټول شین باید مکمل وای لو بار صرف کنډیشنل او د میچ پریکټس تمرینات کولای تر سو پوری په ورلد کپ ویشا کپ کې خزل دیلی وای نو وخت ډیر کم ده او کارونه موږ ته ډیر پاتې
په کندار کې تر میاشت زیات زینو ځوانانو په ګډون د ایمرجینګ کمپونه وشول او اخر هغه لوبغاړي کورونو ته واستول شول دا ډول کړنې ځوانو لوبغاړو ته څه ډول پیغام ورکوي
بالکل د لوبغاړو باندې دا ډیر زیات انویسټمنت که زرغون کپ نه راونی سو او ډیر کیمپونه وسو او بیا لوبغاړي ډیر ډیرای لوبغاړي سي دي غته لاړ دا کندهار ته او کندهار کې سي دا میچونه وکړه روزنیز کیمپونه وکړه بیا بل لوبډله انتخاب سو نو خامخه زونه متیږي خو د ما پیغام به ورته دای سيزون نه متي او دوی به استعداد دي دوی ته ان شاء الله موقع ملاويږي نو دوی د خپل کرکټ ته ادامه ورکړي کرکټ په ځوان کې دا راځي کته او پورته انتخاب راځي سایکل ډراپ کیږي د تب لوبغاړي باید ذهني تیار ووسیږي په ټوله کې خپ پیغام نه ده په دې هم زم پویګم خو یو پلیئر یا یو لوبغاړي باید ذهنن ډیر کوي ووسیږي او خپل لوب پرې نه دی
قیس احمد عثمان غنی صدیق تل عابد محمدی رحمان الله زدران شفیق الله غفاری سلیمان ساپی او ګڼ نور لوبغاړي دي چې یو دم له صحنې وویستل شول ستا له انده علت څه کېدای شي
ډیری لوبغاړي سي دي له صحنې نه یا له ډیر ټیمونو نه یو طرف ته کېده دا دی یو د منګه کومه پاتوي سي دا یا پروسس دا پروسه د سلیکشن سي دا پروسس صحیح نه ده منګه اکثر سدا په ځوان لوبغاړي باندې ډیر زیات اعتماد نه کوو او ځوان لوبغاړو ته موقع کم ورکو ک وګورو ملي ټیم کې کچې ته انتخاب هم کو تور ته ولو خو هلته موقع نه ورکو بیرته را لیګو او دا د سی یو لګ کمپیوژن دلته ستا یو لوبغاړي کې ملي ټیم ته ځوان انتخاب سو د چی شي د پاره انتخاب سو ولی انتخاب سو ولی ټور کلاړ ولی موقع ورنکړه بیا سی بل ټور کیږي یا بل ټیم انتخابي کیږي کی بیا نور نوی ځوانان وی نو د سلګ ښکاری سي د خلکو د خوشاله ولو کوشش کیږي نو مشکل لس خلک د پسې انتخاب کی خوشاله سي ځکه سي کلم د ملک لپاره انتخاب کیږي نو یو لوبډله پنځلس کسه څوارلس کسه اتلس کسه سکل انتخابیږي نو ډیری خلک خپه وي خو یو پروسس یا یو پروسه معلومه وي چې څوک په کومه پروسه یا په کوم پروسس کې ناکام سو هغه ډراپ سو او ولې څوک انتخاب سو نو د دې علتونه باید معلوم وي نو دلته که څوک ډراپ کیږي هم علت نه ده معلوم او که څوک انتخابیږي هم علت نه ده معلوم نو باید دغه علتونه چې کله معلوم سو نو بیا به لوبغاړي په دې باندې لوبغاړي هم پوه سي میډیا مم پوسی عوام مم پدی باندې پوسی سه وزو لوبغاړي ولی ډراپ سو ولی انتخاب سو نو دا مشکل تر ډیره وخت پورې دا کڅوک انتخاب سی وی هم دی په ټیم کې زیاته موقع نه دلدل
ورسته پښتنه کوم د نړیوال جام مهالویش هم اعلان شو ستا لاند د لوبډل د ټاکنې لپاره باید کوم ډول برنامه جوړ شي او څنګه لوبډل ورته وټاکل شي
کوم مخکې ما ذکر وکړ چې یو خو سلیکشن ته د لوبغاړ د لوبډل انتخاب ته باید د پای ټکی کې هودل سي زر تر زر کدا ونسی مونږ بیا تیاری ته نسوتلې د مونږ یو غټ مزل د تیاری پاتې ده زمونږ تیاری خپل مکمل کو مونږ په تیاری کې یو بل ډیر لوی مشکل د سی پلان عملی کول په کوم پلان باندې زو څومره رنزونه کوو د انډیا پیچونه دی له چا سره میچونه دی څومره رنزونه به د مونږ د بالینګ سپین بالینګ او د فاست بالینګ اټیک د پاره بس وی په غو ستراتیجی باندې کار کول دی وینینګ ستراتیجی جوړول دی دا صرف جوړول نه دی بیا په دې باندې تمرینات کول دی په دې باندې پریکټس کول دی بیا ټیم سیدا مونږ ویلای شو چې ټیم وس تیار ده او د مقابلو لپاره نو د منګه دغه پروسسونه سیدی دا باید زر د ورلد کپ نه مخکې مکمل سی. منګه لوسه پورې په سلیکشن کې په مسلو کې لالګیایو، بیا به د تیاری مسلو ته ځو. نو دواړه مسلو کې منګه ورلد کپ منګ ته وخت کم ده، که چیرته دا منګ نه وخت زیات نیسی نو دا به مشکل وي. او بل دما هغه دا ده دما ورته دما غوښتنه یا ویلی سي چې دما یو ریکوست سی دوی دغه کوم لوبډله انتخابوي دا کم از کم درې میاشتې یو ځای وساتي. هیچا ته نور د لیګونو او د دې شیانو اجازه ورنه کړي. دوی درې میاشتې باید دا لوبډله وساتي. درې میاشتو کې دوی په ټول تیاری باندې کار وکړي، په فټنس، په فیلډینګ، د ټیم په کامبینیشن باندې، په ډېر زیات تمریناتي میچونو باندې او کنډیشنل پریکټس وکړي. وګوري په انډیا کې په کومو کومو ښارونو کې میچونه دي، څنګه څنګه پیچونه دي، څنګه هوا ده، یو ټول شیانو ته باید دوی تیاری زر تر زره شروع کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې ونې د لوبو له میدانه ونې ځخ پرونه بشپړه شوه. لاوریدو به مننه کوو. د اختر پاتې ورځې مو نیکمرغه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.